ده ملګرم لاتینو د سر منشي مرسیله وای د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون د دوهې پروسی د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمری دی کارلو چې د روان کار په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوهې د درمه خوند مشري کوله. تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرم لاتینو ځنګړي غونډې ته ویل چې سین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخ کې لیوالتیا لرل چې د دوی موافقه پر مخ وزي. خود دې په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوهې په پروسه کې شامل یش مې ودونه لهم غواړي د پروسه د بام کړې. خو دوی تمه لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپل ژمنو عمل وکړي. د بل خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ وچات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان ښځې نجونی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انتونی ګوتریش وویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه یې د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته یې رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرایلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسر شپې نږدې 1500 تنه ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرایلو پاوز پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبله پر مرکزونو له وایم لمخ کې دي له خپلو مین ووزینن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي اسرایلي خار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روانو. د په 2000 کال کې د حزب الله او اسرایلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرایلو تر ټولو خونړی
پنځه دقیقه بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمي بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالي زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ مالک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې आवाज مسام سی आवाज مډیر خراب راځي.
څه تغییر ورکم اول نو دا هغه قد لکه سنې مخکې ما یادوري وشول طبعا مې تاثیرات د وچکالیو د شدید بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته غیر چل خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا تېرو حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شو.
تاسو ته بیا هم راځم الکزای صاحب که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړئ یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب تاسو هم د بحث ته شرغ لاس که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغېزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث ملمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نکه هیله وړاندې کوم. موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده چې وچکلي رامنځته کړې ده. وچکلي یوه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي ثابت وساتل شي ونه وهل شي کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکلۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیات کړل شي د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکلۍ مخه ونیسو. او بل د دې سره ډیره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو ترڅو د وچکلۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړو. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکلۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکلۍ به شي ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدیږي د دې مخه نشو نیولی. داسې نشو نیولی چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري بلکې په آزاد ډول یو هیواد څخه بل هیواد ته لږې سیمې څخه بلې سیمې ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي همدارنګه کانالونو سیستم په هغې حد سره نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنې ساحمه هم په هغې کچې سره نه دي ترڅو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنترول شوی. اغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم د خاص د ډیر نه دی ورشي. خو هیله مو داغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شروع سهو ته زیاته پاملرنه وشي همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړ شي. کچېرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یو شدید مبارزه کړی او د هیواد په کچه مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړی. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخنی ولا شو او څه مبارزه کوله شو د سیستم سره کړو.
ډیر مننه. جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب کچیر آواز مو سم سوی وی لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي. ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي؟
اصلي خبره خدا ده چې موږ تاسو تقریبا د 15 کاله په جنگ کې روان یو. همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټولا غلری سیمه کې چې مثلا نلته زنګلات دي لکه مرکه چې زمون د قدرمن وریادوري وکړه په رحمانه شکل باندې اول شلو همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو دا غي نه موږ په درش شکل تر اوسه پورې استفاده نه کړی اته دا غي د مطالعات او نه هم تر اوسه پورې صورت نه دی نیولې په اساسي شکل باندې. یعنی تیر حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، چوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي، پېښېدو ته دغه شوي دي راک شوي. اوس هم سری وخت دی موږ وکولی شو اقل په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو لسواله کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکې نه وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د مضره ګازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي او دغه باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجودې دي. زموږ د منابعونه زموږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل د دې کارو کرون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مان د چکمنو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکډینونه جوړ شوي په صلاحو. دغه ټول مثبت تاثیرات دي، لوی بندونه باید جوړ شي، کانالونه باید وویستل شي، چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي موږ دواړه حالات کې سره وینو. یو باران ډېر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي، چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په اینده کې، هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کومو ساحو کې د اوبو مخ له عمل سره مخامخ کېږي، نو هغه وخت کې موږ کولی شو چې دغه د بندونو د اوبو نه استفاده
وکړو. بل ملک زه بیا هم تاسو ته راځو، مانه نژوندی اوسې تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرق لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي؟
مننه ډیر تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو، دغه راز دی پاکستان سره شو، ایران سره شو، مونږ سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو. فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی، هغه دوی موسا شفیق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوی و. خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې یا زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت د لاسه ورکړی. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی آسیا سره یا دغه راز د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنټ یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنټ تفاهمنامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی وه، خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدد اعتبار نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تېر نظام کې مونږ دغه مسایل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورټ واټر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري، په غو کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ هم څنګه ته څومره وب زمونږ ورزې مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کوو پاره کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یاتو دا تقریبا یو اندازه دا ډیر او ډیټ دا شل کالو نه دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب وبران افلرو او دغه مسایګانو ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واقعا څومره رنافو بلرو په سیزنل فلو شو ورته ولکې. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی وبو وي، انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي، دغه راز په دې کې اکولوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولای شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین څنګه چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو هم چون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټر ډیپینډنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو که چېرته دا اوبه مونږ سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپسټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د اول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونگا لکه مخکې چې دې خبرې ته ما اشاره وکړه، مهمه خبر دا ده چې هغه سنس آف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبر دا ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایلو باندې یو بل ته نتیجې ته ورسیږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغوی ته څومره ځي، مونږ ته څو دي، هغو فایده څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په سطحه یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سینسیبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډېر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلنډ لنډ یو کچ وخت هم په کم په خلاصې دو دی. باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای شي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مون په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مون خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبه زمون له هواد ته خانور زینو ته غونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مون خپل اوبه ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتی اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپل بندونو باندې، په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د آبیاري سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی، او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنا کوم وخت چې موږ فصلونه ولرو او په یوه وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي. په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج ډیم ولرو، او اوبه موږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې له دې نه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموماً د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې موږ اړتیا لرو. ځکه که چیرې د آمو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېره زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیارۍ هلته نه دی رسېدلی. نو افغانستان په لومړي قدم کې لومړۍ درجه ضرورت دی هغه ده چې موږ ذخیروي بندونه جوړ کړو، او کوم بندونه چې جوړ شوي دي د هغې ظرفیت کتي سټي نور هم لوړه کړو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوي دي وچې ځمکې دي دا هم خړوبه کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډېر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیرېدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره او اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بد شرایطو کې چې په افغانستان کې وو، زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل. طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پتون کې، مثبت تاثیر دا دي کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه هغه واور مان شدید بدن کې دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بلاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړلو مخنیوی وشي. دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته دي. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې د مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته و. نو همدا باعث دی شو چې موږ روسته پاتې شولو، زمونږ د وونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي، او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته. نو ښه خبره ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطحه باندې، چې په هم زمان من کولای شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو. هم ځمکې هم زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب کېږي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم، افغانستان چې گاونډي او هیوادونه ته دومره ډیر وبو ورکوي، تاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډي او هیوادونو نه؟
په حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن، تر څو موږ وبو ورکړو او د وبو په مقابل کې دوی موږ ته یو سره کړی. اول خدا چې د وبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو، څومره چې مونږ ارتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید له دغه وبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم ارتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې مونږ ګوندیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې داسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډي هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاس وړ وي، دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي یا د څښلو لپاره ترې استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمنګي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د خپل وړ هم دي پاکې هم دي دا اوبه دوی ته ورکوو دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هېواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې لري او دا یو ښه خبره ده چې د هېوادونو ترمنځ دا یوه همغږي ترمنځ ده چې تر څو راکړه ورکړه صورت وي
ژوندی اوسئ. ملک زاد صاحب وروستۍ پوښتنه ستاسو نه کوم که په لنډو کې ځواب راکړئ چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
پخوانی شکایاتو ته موږ نظر واچو. پخوا به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سیندونو د اوبو نه استفاده کوله. اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي څاګانې دخي او د هغو نه استفاده کوي. په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې حتی شبکې پکې جوړې شوي دي نو خلکو د څښلو لپاره د هغه اوبو نه استفاده کوي. د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي. هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلب لیدلی یم په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نه ویستل کېږي په څنګ بې ضرورت مشته پاکې اوبه د غرونو ته روانې هلته د دې د غرونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي. امیر څاګان نو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لږ منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي نو دغه اوبه استفاده کېږي.
ډېره مننه.
نظر واچو په سر کې.
بله بله. ملک زاد صاحب د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی. نور خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو. 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو واورید. د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکي ساختمانونو انجینري متخصص سید ولی باران، د غرض د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زاد.